دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندلې. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري، او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد ځمکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې برید 12 کسان ووژل او 3 ټپیان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شوی کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. د وزارت په ویلمه کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نښې بللې ده. وسلوالو طالبانو د عملی مسؤلیت منلې ده. تر دې عملی 2 ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې برید شو چې ولس ملکیان وشل او تر ډیر شو زیات نورې ټپیان کړل. یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یو اعلامیه کې په کونړ کې دغه عمله غندلې او ویلې دي د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو څرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سولې او پخلاین د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مونیک
است، اراده مو مستحکم است. دوی نیت مونیک هوډ مکلک او دریز مو مشخص ته د غونډې څرنګواله هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پایل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اساسو تر اوسه 4 واری په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې چې اخانی شبکه او واستوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې وروسته له هغه وزندلې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمر ګبریدونو شاوخوا 25 کسان ووشل. امریکا افغان هوایي ځواک ته 4 جنگي الوتکې وسپارلې. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې 4 جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شنبې په ورځ وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرسته کې 2 څرخي او 2 جیټ ته ورته الوتکې شامل دي. بلخوا په ختیس کې د 200 لومړي سیلاب قول اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیري وویل د عملیات پر مهال هوایي ځواک ته ډېره اړتیا لیدل کېږي او دغه الوتکې چې اوس افغانستان ته ورکړل شوی ډېرې ګټورې دي. نوموړی وایي دغه جنگي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. او د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګا کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به د تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به لمنځه وړي.
طالبان ته د شاوخوا کلیو باندې او هروند سیمه دا هم تر شاو تراش کوي. دشمن لمز وړي د دې پټن ځایونه د دې هغه ځایونه چې دوی خصاز مینونو شیان جوړي او په سرکو په عام لارو د غزایو کې شخي هغه لمز وړي. تر کجکی او زنداورو په شمال کې د غزایونه امنیت خوندي ساتي.
په وروسته کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسی خلکو ته هم زیانونه اړولې دي. وخت نا وخت د دولت ضد وسلوال د لخکرګا کجکی لارې تر اوسې او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیاي. د پاکستان پوځوي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکني او اوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 دیش وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 4 پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستانی طالبانو مهم مرکز بلل کیږي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 4 ورځې مخکې د پاکستان لوی درسیز راحل شریف خپل پوځیانو ته امر ورکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته پړاو پیل کړي. د پاکستان په وایي عملو کې چې په د تخیل او سیمه کې شوی لک تر لګه 15 مشکوک سخت دریزي وسلوال وشل شوی دی. پاوس په ویلا مکه ویل چې ځمکنوي قواوې په دای قبایلی سیمه کې نونس وسلوال وشل دي. د پاکستان پاوس په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړی و چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 زیات وسلوال وشل شوی دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه‌کارانو کاندیدانو زیات رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده. لومړنی نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نری ګټلی او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایلې ښیي چې روحانی او دغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رزفنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. دغه نتایج له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پاره کړي، رزفنجانی اول او روحانی دویم راغله. دغه انتخابات دغه وزارت له خوا تر سره شول. د لومړی نتایجو تر خپرېدلو وروسته روحانی په یوه اعلامیه کې وویل چې د حکومت به له هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رای په نتیجه کې ټاکل کیږي. په ایران کې دغه انتخابات د جمعې په ورځ وشول. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرنو مو له ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو سمګ وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. افغان حکومت وایي د وروستیو تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په دې ډول په مخ روانې دي. په دې اړه په ریپورت سربېره مولدې خبرو چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څو جنگي الوتکې سپارلې. د سرپل ولایت یو شمیر خلک د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس کړي. په دې اړه هم ریپورت ولرو. دا بام واوري چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي په مشهور ډول په عدلي او قضایي ادارو کې له تغییراتو هرکلی کوي. پرون په سوریه کې اوربن له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ وو. دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیلې پیدا کړې. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د دې موضوع په اړه حال درکو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاسو ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ له یاده مو باسي. دا د ساده راډیو ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخ ته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغه وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بې ګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندې شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما بخاطر آوردن
د بایزت او دوامدار سول روستلو لپاره به زمونږ منه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکانو د وژنې په باب مونږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک په نخښ کړي، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حمله کوي، مونږ ورسره سول نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکرات وکړي، مونږ ورسره خبرې کوو.
دا ونسن او ځینو نورو هیوادونو لخوا پورستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندې سیوی دي. دا ونسن پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې پورستوي کې دولت زد وسلولو پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسد الله ولولجی پرون ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې ورستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کاروي.
خایی هغا استخباراتی دستگاه با دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنگ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې هغه استخباراتي دستگاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي دا ډول کارونه کوي.
په داسل کې چې افغان حکومت پرستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلولو طالبانو لاس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده، خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلولو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شاید د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته شاید زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیز ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلولو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته څلور جنگي الوتکې پرون وسپارلې. دا چې افغان هوایي ځواک له دې الوتکو په کومو برخو کې کار اخیستلی شي په اړه به یې معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخی او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه وسپیل چې دغه څلور تیرې چې راغلي دي، دغه دوه تیرې چې تاسو ویني دلته، دغه نوې جیجی تیرې راغلي دي، څلور بالا چې پیلن دوه بالا د جلال آباد کې دي، دا ای بسنور په نامه یږي چې هم بمبار تیرې دي، بم اخلي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم ډي 530 په نامه یږي چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده، او د غالوته کې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټه وری دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیاری چې اوس راغلی دي، ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې موثرې تیاری دي، لکه ماوین صاحب چې ویلي، هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري، یعنې موږ ښه استفاده ځینې موثره استفاده.
نوموړی وایي دغو جنگي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي، اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې ټریننګ ورلړو، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کړو ډېر زیات موثره دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ د ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینی کتابو سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو او موضوعاتو لیکنه کړې دي، ولکېږي چې ډېرې لیکنې د پرون ورځې ځانمرګو بریدونو ته څنګه کړې. نور به ل اسد الله لودین نواورو.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په کابل او کونړ کې پرونی او خنړی او حملو او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانو خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پایل ته د طالبانو خنړی ځواب په سرمقاله کې راغلی چې د کابل د حمله مسولیت چې 12 کسان یې وژل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګ ژوبلې ملکیان وو چا کړی ده. سرمقاله لیکونکي ویلي روسي څلور اړخیزې غونډې د سولې خبرو ته هیله پیدا کړې وې، خو د پرون ورځو دو خونړیو حملو خلک مایوس کړل. د ورځپاڼې په باور پرونی حمله د دې لپاره وشوې چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سرمقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه، دا د انیس دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوي او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سرمقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېل خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځان ته امتیازات ترلاسه کړي. د ورسپانې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غم ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
مګل ازادي رادیو نوري اوس په هم اسمت ساروان ته وښ شو چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي.
ستارز اند سترایپس خبرونه په افغان امنیتي ځواکونو کې د شوزو د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د افغانستان په اردو کې شوزو ته فضا پرانستل کیږي، د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د دیارلس شوزو افسرانو د فراغت خبره شوې او زیاته شوې چې شل نور انجونی به د دې اکاډمۍ په راتلونکو دورو کې شامل شي. Stars and Stripes د بریتانیا د سن هرتس د سلطنتي پوزي اکاډمۍ د قماندان جنرال پال نانسن له قول لیکي سش کال د افغانستان له ملي اردو سره د یو ځای شوی جنوش شمیر زیات شوی دی. د ورسپانې په باور د افغانستان په اردو کې حتی د لږ شمیر شزو موجودیت هم د پرمختګ نښه ده، ځکه چې لا هم په دې هیواد کې شزو ته د دوهم درجه اتباعو په سترګه کتل کیږي. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې د کونړ د مرکز اسد آباد د پرونی انتحاري حملې په اړه پوښتنه کړې چې خان جان څوک و؟ خان جان یو قومي مشر و چې د اسد آباد په برید کې له لس تنو نورو ملکیانو سره ووژل شو. ورسپانه وایي چې خان جان هغه قومي مشر و چې په ښکاره یې د طالبانو خلاف خبرې کولې او د طالبانو پر ضد یې د پاستنوالو د یوې ډلې مشري کوله. انټرنیشنل بزنس ټایمز وایي سره له دې چې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما وسلوال طالبان کوي. طالبان ډیر ځلې د هغو حملو مسؤلیت په غاړه نه اخلي چې زیات ملکیان پکې ووژل شي. د ډلې د کونړ له حملې وروسته پرون واسپخین په کابل کې د یوې بلې خونړې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. نارت ویست ارکانساس خبرونه بیا د افغان پناهغښتونکو پر کړاوونو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو او نورو سخت ریزور ډلو له حملو پر تشتیدلو افغانانو د اروپا پولې بندې شوې دي. خبرونه په ویانا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د ویاندي ملیسیا فلیمنګ له قوله وایي چې د افغانانو پر مخ د پولو د بندولو د پریکړې په اړه د کډوالو د ادارې ته چا خبر نه دی ورکړی او دوی نه پوهیږي چې دا پریکړه ولې شوې ده. په همدې حال کې سربیا ویلي وروسته له دې چې له سلووینیا او اتریش سره خبرې وکړي پر افغانانو یې خپلې پولې بندې کړې، خو سلووینیا او اتریش وایي چې پولې د ټولو ملیتونو پناهغښتونکو ته پرانیستې دي.
د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د ورستوي نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس دی. د سرپل ولایتي شورا ګنش مرغړی عوام خلک شکایت لري چې سیمایز پولیس په نامنې کې لاس لري او ورسره د شته وسلو څخه ل دې چې خلک زوروي او ل دوی څخه باج اخلي د نامنې په سیاتوالي کې هم ترې کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زی پاړه رپورټ راکړي.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمایزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمایز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهسانو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمایزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یو کار په دی خو د ولسوالۍ د وسلو والو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهسرات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمایزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د وکال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو تر څنګ سیمایز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمایز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت اونقدر اراده او توان نظیر نه لري چې جلوي.
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو وکولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې مني، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمایزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدرک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلی وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمایز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمایز پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 2 نه بیا د ماښام تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي، خو ازادي راډیو ته کوکی تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې تام ورشي ول تاسو موږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل او پزینو مواردو کې لا اکسونو ویډیو غانو سره وګورئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره وایي په مشروط ډول پادلی او قضایی ادارو کې د بدلونونو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي ټاکنو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. د څرګندونې په داسې حال کې چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي څارونکي هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري ګڼي، خو وایي د اصلاحاتو په پلمه باید سوسوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل به له کابل نه د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغیراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې پر راتلونکو مقرره کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغیرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسی، مشتري ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقرره او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحاتو تا خورا جدی ضرورت دی او دیر وقت باید دا اصلاحات را غلی و سرال دی چه منا وقت دا مگر که دا اصلاحات رازی دا دیر مفید او دیر ضروری دی. مگر تشویش چه منگ لرو اغدا دی چه دیگه اصلاحاتو تا پرده لانده بیا دیگه دو دیگه لیدرانو ترمنز دیگه پستونو تقسیماتو نسی.
لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک ګډ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون په سوریه کې اوربن له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګو او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړې. د سوریه کورنۍ جګړه 50 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 2500 زره کسان وژل شوي. د لویدیځو رسنیو په حواله جزئیات له سالم احمد صالح نور.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارنې ادارې د شنبې په نیمه شپه د اوربن لټینګدو وروسته د سوریې په لویدیس کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل پلازقیه کې هم کراری و او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې دیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربن تر ټینګېدو یو ورځ مخکې پلازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند لټینګدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په صورت کې کېدلی شي چې یو اوربان نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربن موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربن څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربن موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن د میستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي بل اونۍ به د سوریه په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریه کورنۍ جګړه 5 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم لسنیمې بجې شوې. یو بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له اجمل تورمان څخه.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نما په کونړ کې پرونی ځانوژون کې عملی وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژون کې برید 12 کسان ووژل او تنور ټپیان شول. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. امریکا افغان هوایي ځواک ته 4 جنگي الوتکې وسپارلې. د پاکستان پوځوي په قبایلي سیمه کې د سختريز وسلوالو پر ضد مکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیات رایې ګټلې دي. او د ترکیه هغه نلیکې د جوړولو چارې پیل کړې چې د عراق د کوردستان له کورواکي سیمه او متل د مدیترانه ساحل ته لیکتوي.
دوستانو د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پانا azadiradio.com کې هم کتلی شي. د خبري مطالبه برخه پات رسو او نيزو پروګرامونو ترزو ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د انجنو او میرمن لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ له یاده مباسي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم اند کړم. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډۍ پاوري دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرغونی او نازکی پنی په پخو کړی پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې ل کلونو کلونو را پدی خو د آریایی اقوامو د استعمال پیزار دی. او لای هم افغانان او د منځنی اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننې خبرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود، دستور او فرهنګ خبره کوو نو زموږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼه چې ځینې پایزار بولي له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پڼې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې هم لوستي و چې پڼې چې دي دا حتی په اریایی سرودونو کې هم لدینه یادونه شوې ده. موږ له همدینه پاکستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پړنی اصلا د پاچایانو پیزار و، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولې، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و، د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو، ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې یا تا په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه را پیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه، مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بیرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼې مونږ ورته وایو، دا یوازې په افغانستان کې موجود دي که نه، د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي؟ دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي، او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه به دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي، خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه، دا ښایي له هنده راغلي او اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي، هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي، نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي، مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي، په ځیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پیزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې، د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي، البته پاڼې ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنگ کې په هماغه شکل چې ګنډ افغاني ګنډل شوی، دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کیږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کیږي، هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې، د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کیږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسیږي، هغه پښتانه، هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي، او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لریوالی نشي غوره کوله، نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼې غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. 60 کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنې د دوی په سیمه کې استعمالېږي.
داسې د چرم پړنې به یوه تیله به ختلې وه، تلی به مې سخوی و، خو دا ناویګانو پښو کولې، په کلبتو باندې به یې ګنډلې وې، جوراب به ورسره پښو کولې، دا پښتنو کالي به یې اغوسته، لپټه به سر به بس ورور خپله پوزیشن برابر و، په ناویتو به دا کار کوو، او په پسپیری کې بس ورور بیا هم دغه زموږ رواج د پړنې به پښو کولې. خو بیا به پړنې خامخا داسې نوې زړې به پښو کولې، نو هغه د ناویتو خو ځان ته پوزیشن ده کنه. په هغه وخت کې په 100 روپۍ باندې، په 100 روپۍ باندې ښې پړنې کېدلې، بوټونه خو هغه وخت کې نه و، د نارینه به سپلۍ وې، تورې سپلۍ به پښو کولې، بسرې سپلۍ پښو کولې، دا میخونه وهلي وېرو کوم نارونه غوندې وهلي وروره، چې ته به په مځکه باندې سره په هر غوندې به یې کاوه کنه، لکه ډول دپاره به وې وروره. یو به جتۍ مې کړتل، جتۍ به وې، یو بل جګې به غوندې پړنې وې، جتۍ به مې په تېله والا وې، چا جتۍ پښو کولې هغه نرمې پستې اوږدې وې، او چا به داسې جګې غوندې ګاولې پښو کولې، هغه کې هم کلباتو لګېدلي و، خو کم لګېدلي و. اوس خو ټول هغه پښو کوي، دا سینډل پښو کوي وروره، ټول سینډل دي، دا سپا بوټونه دي، قیمتي بوټونه دي، نارینه هم هغه پښو کوي، زنانه هم هغه پښو کوي، پوزیشن اوس بدل شوی ده کنه.
ترخیل زیاتوي چې که څه هم په اوس وخت کې پړنې څوک نه په پښو کوي، خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی. آجی فهم کوچی چه ده هم پخپل واده که خپل میرمنی تا پرنی اخیستی بی دا چه ده پرنی چه ده بلوی لاغ بی وورو
پرنی با دا زریدار پرنی باوی من گاولی ورده یلی او آقا با اون رو جن روا خیستلی خپل خزا او سره دی خزا لاز که با کلب پسری بی ورپوری کنی می نبای و سره کوانا نو ده پنو یا وارم که ده یا گزارم که ده کنه زریدار پرنی باوی دا غد گاولی باو کنه دیر گران با مو او اوس آقا نپیده که آقا دوم را گران سوی دیزی ها بیبان ختم ده ما پا تاریک نور محمد خان که واده وکم پا تاریک نور محمد خان که ما ورده واخست ووس می دی الله غال نبنده ای لپکر می وطلی دی سپاته سو روپی و او کپو سو روپی و پانی نوی دا غون ده زری وی دا غون زرورک بیبانی و او پا ده زرورک بانی دیر گران و آقا با یو کال و دو کال و پینزه کال پوره بوی او غریب خلکو با بیا تیل میل ورکول کنه سی آقو با بیا نه الله سپوری که دل آقا دا مشران و لیدلی یو کال دو کال خم دست زرورک که بیا تیل ورکول هم ده غیب پو بوونو وقت دیر وود خدای می ده غال نبنده سی سو کال ای وود تلو رجن خو وسم شته ده ده ما کور والای پو که خو آقا ده پنجاب پنی ده آقا سپکه نرای پنی ده
د لوګار ولایت اوسیدونکو آجی ګل بیا وای کته هم پرنی ډیری مشهور دي خو په پخوا وختونو کې هغه خلکو په پخو کولې د کومو بچې اقتصادي وزن نسبتا نورو ته خوه
پرنی یو رقم ته پوښاک ده د زنانه و چې ډیر محترم متبر پوښاک ده ښه چې ډیر پیسه دار وي او اقتصادي برابر وي هغه خلک به بیا پخوا پرنی اخیستي او چې اقتصاد به یې زوبل و مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې و هغه پڼې بیا پڼې له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښو اړخو ته هم پوښو بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بی د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان و چې هغه مزره یې وپېژنې لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و یو ښکار به هلته د مخې لخوا شکې پر اغبرګ و یو د شا لخوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پرنی اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډیر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زری کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به یې غوړولې چې دا له زانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به م هغه پنیرې واچوم
په بیخ باندې به میخونه ولاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مشر به و هغه په پنیر پوه کولې دا نور به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وه هېڅ یې هم نه چا به زوړه کې لپکو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې باندې مې موږ دا زوړ درې کاله هم کړي ځیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه دا ګوګړ به مه دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو به د به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به یې پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به و باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې و په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې مونږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم ژوند دی مونږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیاری جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر دوو زرو رسېږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له څلور سوو ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناک یې په اړه وایي
پخوا دې ټوکې راسره کړې او پخوا دې ټوکې راسره کړې اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شمه زموږ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمان یو ځانګړی ساختمان و چې دغه شا ته به هم داسې یو د ښکار غوندې یا داسې یو وتلی ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله او اوس ځوان نجونې هم ترنه استفاده کوي ټول ارزښتونه چې هر څه موږ لرو زموږ دود زموږ کلتور زموږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زموږ ګنډې افغاني ښکلي دي زموږ نجونې چې بنگړی چې هغه خولې دي زموږ ډیری خولې زموږ وجری خولې دي زموږ لباس خولې لونګې زموږ خولې د واسکړ زموږ خولې د خولې زموږ خولې د پړې په همدې ترتیب باندې زموږ اصل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی چې دا په خوا چا څنګه استفاده کړي که وسته نه کوي او راتلونکو ته دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی موږ څه چې خپل دود دی موږ د هماغه سره خښ کاریږو افغانانو د خپل دود سره خښ کاریږو باید هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوې دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ دی چې لای هم ګڼ افغانان کاروي دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسو زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی منڑے درن وریدون کو سلامون می ومنئی پ دہی لچی جوان مول خوخی ڈکوی د دیونی خبرونه پیلو پ روان خبرونه کی د خزو ترمنس پ بدشگونی او بدقدمی خبری کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیری چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ
دما 25 کاله کېږي دما شاور شهید سوی ده اوس هم د خواښې ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله دما زوی دې شهید سو دا خبره د خواښې مو کوي د اندران مې کوي مثال هر څه کوي لیورونه مې د خبره راته کوي وای دما ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زارم زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلن نو کډ مای وانان به خوار سی په خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او د خبرې کرا ته کې زه ته زارم چیرته به زلار سم د ناو څنګه ته نه درېګم وای د هغه د کونډه کزه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي د خو کونډه ده د تن خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی و نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کیږي یو داسې خاطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم د کونډه شوه بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کیږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي او دا ځکه چې هغه وخت شګونه شاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چې ویناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخسل کیږي، هغه د ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې د پاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دار زیاتوی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خ نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي.
کله یو خزه کونډه شي نو اغه دومره منفور شي په ټولنه کې په چغې ته یو سمې خزه پسترګه نه کتل کیږي او غیده د بچګونه خزه پسترګه کتل کیږي او انداسي چې مثلا کله دیغي ورور واده وي نو هغه چې دیغي ناوي راوړي بیا نو دی ته وایي چې مختمه ورده ته بچګونه یې اته ما داسې لیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړ وي هغه ناوی چې کله راوړي دي ته چې لبام څخه راکوزه چې ته پاس ولاړه یې دا غلان دي ته باید تلونه وسیږي چې ستیره په ونه لوي کې او هغه هم داس بچګونه نشي. هغه مېرمنه داس حالت راسته چې خپل په دې خپل تقدیر باندې راځاوي او کله چې هغه ګوري چې یو نوې ناوی راول کېږي دوی کوشش کوي چې هغه خزان ډیر لري وساتي د غل جامو څخه د غل هغه مراسم چې اجرا کېږي غي سره چې یعنی چې زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد چورې پغي باندې هم ولوي کې او ځان تقریبا دومره خل ټولنه څخه احساسوي خپل ځان ته په بدسترګ ګوري او نور خلک چې یعنی طبيعي چلند ورسره کوي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو انجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې خپلوانه په نامزاده کې کونډه شو نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه د دې اصلا رضایت نو خو خیر چونده لک په روستو کې تحصیل وکړو پس دا لک د دوی د واده دوره راغله لک سي ټکر وکړو نو دوی ویل سي نه دا د واده موضوع سره مست څه د بدشګومه ځکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا لک د څه زخمی شو. څه دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سوه بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی وسې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چا ته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوخی مراسم وینو هغه خزې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې وي میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکو نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکه.
دغه سی یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشاله دی خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا خپل ژوند لري. نو یو ناوی و او هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه چې ما یو ماشوم را وخستو د دې په غی کې مې ورک او د دې په سر باندې مشال واچو. دغه سی رواجونه خو ډیر زیات دي خصوصا هغه خزه چې مثلا کندوی نو وی چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنکي یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بد شګونی او دیوی موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بد شګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بد شګومی پاړه یا د یو چا پاړه په دې پیش داوري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په نوم یادیږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عملي کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښیي چې یو کونډې ښځې سوری په یوه نوی ناوې پرېوتی او هغه بدبخته سوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار هغه دي، باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چی له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، حقوقی ته د کونډې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بدقدم بدفال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي چې خپل اعمال فکر وکړي، دا اصل بدفالی و بدشگونی پس اسلام که نشته، در خلق و افواهات ده و ده طول شهان در چه دخل الله جانبه ده، انسان مقصد انسان نشته، در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد. الله تعالی در خبول بندگان رو به مصلحت پیگی، اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی، طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځورو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
الا تولو راكي ويلا انا سمشكار دي باي باي ناوي سام سمور تغور باي باي بابو لالا الا لكستوري ويلا لكستوري شايستا دي باي